پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وی لوی او عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت زم، کل جی آی ٹی تا، خما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چرد دی.
نور راپورون هم در تلرو، دویم نیمایی که اونیز بحث 15 دقیقه در تلرو چه دا امریکا دا شلکلن حضور پل اثر آورن و خبری پکی کی گی. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم مخک تر دی چې دی او نور راپورونه تراشو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم. طالبان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسولیت دی. طالبان همدارس د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د چیرنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمنی یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 5 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایدن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګر د تخلیې عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایدن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شن شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د استلو لپاره د دوه نیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبري وکړي. سبا د اګوست 13 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولې. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوه رینجر موټرو کې کورته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوته.
واسطه د فرمولیس موبایل نه باندې ځکه نه بعد د مونږ د فیسبوک لارې اکسونه ولیدل چې مولیس باندې سترګې تلړې وي او فیسبوک ته ځکړې ول چې دانی ول شوی دی.
سمیع الله زادران وای پلار یې او بخې طالبانو پلار ته ویلی و چې د خوست ولی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندې دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهېږي چې پلار یې ولې بندې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په دې اړه څېړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلی ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستان ووځي. او یو الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 3000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتی امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې د ازادي رادیو .com راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولی او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شند کړی دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو لترخی تجربه سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځان مرګی په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګیدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګیدل مني، خو وایي مرګ ژوبل نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د نامنې او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د نامنې مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېر ورځ کومه چاودنه وه، خو دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویانت ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری آرس:
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډیر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو وینی چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیر پر هغه هم د کابل امنیت تر ډیر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړې مې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قرباني شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرله پسې درېیم ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کېږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي.
ورک سلامونه مې ومانه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو، د زړه دې بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي دستکارو د وتلو څخه اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپې مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دوی چې خبر نه دي داعش ځای نیولی، د وخت نه بمباروي چې اوسې بمباري وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کړو. خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 60% خلک دغو پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک سه که امریکایی زواکونه یا نور بهرنی زواکونه په ټوله کې افغانستان وزي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
صرف سلوکی
نو اوس خود طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایی ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکو توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
ورکه تاسو پیږی چې په خو باندې هم د خیخانې نه بیا غوښتلو، مګر پات سی څه کوم ونه وښتل کنه. او دا بریدونه چې اوسم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه که داعش یې کو، هم د چاپ مشوره بخوا. داعش دومره قوي نه دی په افغانستان کې، او تاسو پیږی چې طالبان هم افغانان دي، دغه منطقي خلک دي، دغه غلو خلک دي. طالبان خورستان نه دی چې پنچیر سنش ورنه تلی پتانکو که و پا الیکابترو که. طالبان پر خو وردی پر افغانستان پر دو وقتی که اونی ولان دی پنچیر نیول یا دی دایش ورکاول، طالبان تا زفر کم چه ایس سختی نلاری از ما نظر دی.
بله، وردک سبت از وای چه دایش که بریدونم که دی چا پی اشاره بی که چو کرتا اشاره که بحرانیز واکونه او کنا پا افغانستان که دننه ده پخوانی حکمت زین چارواکی؟
زفر کم ده خارج طرف است.
د خارج له طرف امریکا او اروپا څوک؟
ورور تاسو پیږی چې انګریزان او فرانسویانو دغه دواړه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنسیر جبای اوس دی غواړي چې هغه پر سمیت وپیژني، مانا د دوره چې په مرکت کې بل مرکت جوړ کړو، غواړي چې د جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بده ده وروره.
بله، او وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بلقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روستۍ ورځ ده، خو پاتې کېږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بلقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوئ د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرني ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړو د امریکا او د دغو د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې به دغو دوه افتو کې د افغانستان د لوس د امریکا د لوس لوس د لوس یورشیوی دولت یو لانکو اندغه رقم دوه شم د افغانستان ورکو.
بله ډیر مننه
مهرباني.
او کور مودان وردګ سیب ډیر مننه. سلامات اوسې. په جرمنی کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردګ وو چې د داعش پر بلقوه غوښونو او کابل کې د ورستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په ځل پوري راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسولین وایي ډیر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څنګه د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تیرو دوه اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 60 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګری ستونزو په حوالې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت باید د ستونزو په لمنځه او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي ستونزو وړاندیزونه اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې باید له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هېواد کې پزرګونو کسان د تیرې یوې لسیز راهیسې لا درک دي. د مشال رادیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لا درک ورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خويندو او مرمنو په حکومت غږ کړي چې د دوی د کورنۍ لا درک کسان دي خوشی کړل شي او یادي عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګي سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړي هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښه یې کنه. دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې ستیریږي. زمان د دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفایم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرک کسانو د درک لګولو او د لادرکې ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2011 کال د سپتمبر په 14 د لادرک کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوا چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولې دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرک کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم دا سره روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوس مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو دا پنیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول شو زیفا بیماره ما زیره داکتر دوله ما زیره دا سخت بیماره ما بچه ها خسی زیره که غم دوله ما پشای گل دوله ما زیره داکتران دا گل دوله ما شده وست آغا زیره مغشت دا زم دا وست نما پول جا دیم تم را خرالا وست خدا پیدا که زیره خدا پل زیره دا شتر بو گورو ما شتا
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وای چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکرتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د 13 کلونو په لاس راوړنو په کې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هله د چر سره واوري خو اوس د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوي ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیر دنګ ونی په برقی ارو اره شوی او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګی پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ ار څومره لارینو نو کړه د قاچاق د لرګیو د بروانو ان تر دې چې د شپې لارې روانې بار بار لارې بروانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنی باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړې به وال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره موږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د ازادي دوه لپاره او یا د یو زنه بل د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو دتا وړاندې پر 2 لک او 2 ډیر زره هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننی ول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم سائم دی لوګر وځه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شي او خدا جګړه چې امریکایانو بایل ودل پله په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې رنګ کړي راغلل او د جریر ظلمونه وکړو، نو دین ناکام وسله او در تخول وطن ته ولاړ دا زما نظر دی.
السلام علیکم حزمان نزت لاری د کندهار ولایت څخه زنګ تورید دي. اوسنه دا د نظام هم د افغانستان د اړنګ سیمه ورسنه هم دا چې د خپل ملي ورته د حکومت دی په شمول په افغانستان کې به د دې ورزل سي او د افغانستان هیندا ملي او د اوبل سي د امن او د تعلیم شرایط نه خوښي بیا دې هم ملي او د یو جوړې د افغانستان په شاته په معنا چې دا خو څه شم کال کې جوړ شو دي چې دې وایي دا ټول د جوړ کې شر کار افغانستان نور شاته کوي او افغانستان مختګ هیڅ کولای انده خاطر مل غواړ چې دا په دې تراس د افغانستان جت زره په مختار وکړای دی چې دا د شهر لوري چارواکو ته ورسیږي او وایو.
سلام د ازادي رادیو ټو کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زورلای شي، تاسو د افغانستان نه محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے وہ زندان جوڑ کرے دے تاسی پخپل پالیسی دے سارا غور ہوکے تاسی پا دی رقم کار سر چھو رس تا ورزی خلق اقتصادی او اجتماعی حالت ورس تا ورز خرابی گی تاسو به د اسلامي امارت او اسلام په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کیږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمی بجې شوې. احمد تکل راغلی استودیو ته چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایی ډګر لننننی توغندوی بری درسته طالبان وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګیدلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایډن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایی برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي په یوه غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وي؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دی افغان سیاستوال او ناروی کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میرویس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې خاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې دراتګ د شلکلن حضور اومدا غاټي څوي کې پلانډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لا سراولنې څومره د پام وړ بلل کیږي.
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول لمړ تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او تاسو د رادیو لاره د افغانستان ټول لسته سلامونه کوي. تاسو ته وړاندې کوم کله امریکایان راتک ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان ته دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو. لاسته راوړنې د دوی شته دي، خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وي، لکه د معماري کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، خدا لاسراڑونه کړه دوی ټول سره راوخلی سره فکر دی وو کې د شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تراندی وخت پورې وي دا چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره کومه حالت کورو هغه تیر شل کلونو مخکې چې کوم حالت وو یعنی تقریبا هغه ته بیرته هغه حالت ته ورګرځي خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي چې ستونزې څه وي تقریبا د دوی په راتګ سره تر شل کلونو پورې تقریبا داسې دو میلیونه افغانانو پورې شهیدان شول همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هېواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی او همدارنګه د افغانانو سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول او د افغانستان ملي او دینی ارزښتونو ته په دوی د دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی او همدارنګه د افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایش شوې یعنې حتی افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړله پیسې دلته راغلې مصرف ورسېدلې خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنې نور که نور پسې ونه ګرځو که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې بنسټونه یې جوړ کړل اردو یې جوړ کړه اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لا سراوړنې یو څه د لمنځتلو په حال کې دي ګرام څوک دي نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته دوی هم ورسره لاس یو کړی و دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې وسی یا اوږدمهاله وسی حداقل
لودین صاحب محترم په مجموع کې کسړه وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام دا او ورسره څنګه کې داخل د افغانان چې یو افغان سیاسيون یا د افغانان چې د کوم قدرت د ادارې د پلاس کې ور کړی و دوی هم ګرام دي نړیواله ټولنه په دې ګرام وګورو چې دوی افغانستان ته شکلم دوی راغلل دوی د افغانستان ادارې کې جوړیم کړلې یا کې رامنځته کړلې خپل هغه افغانان ته دی پلاس ورن کړی کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاورې عزت درکو دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چاته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلې یا د افغانستان ولس یې ځورولی او کړولی وو او همیش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی وو نړیواله ټولنه هم د موقعنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چاته ورکړی وو چې هغه دوی سره پلان کې وو یا دې ته د کار کولو یا د وفاداری سابقه درلودله چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګۍ په واک کې وه یا دوه ډلګۍ په واک کې وې همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بې ریښې بې نفوسه خلکو هغوی ته د ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو خو دې کې شک نشته چې ادارې او سیستم جوړ شو ادارې او سیستم داسې چاته په لاس کې ورکړل شي چې هغوی د ادارې د ساتلو په اهمیت باندې د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې په دې سیستم باندې یعنې په قدرې پوه نه شول د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړي کړی وای نور هم غښتلي کړی وای په اصطلاح رکود مرحلې ته راوتله چې دا د اوسې ښه بېلګه موږ تاسو وینو که چېرې ته دا اداري سیستمونه کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای خیانت یې نه وای کړی عدالت یې کړی وای مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای ملک سره تعهد کړی وای ولس ته خدمت کړی وای نو نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي هغه ممکن د وادو یا څه سفارشونو په اساس باندې د مجورتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي ولې په مجموع کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو اداره کې شتون درلود او بې کچه فساد یې کړی وو دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي یا سیاسي پناه یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي کچیر ته فساد نه وکړ خو همدغه کسان دې ته اداره کې ناست اداره باندې شړېدل اداره باندې خرابېدل
او مننه یارقل صاحب سلامت اوسه راځي لګزره پر دې تم شو چې ووس چې بهرنی ځواکونه وزي له افغانستان خپل ماموریت پای تر سوالې څو ساتونه کې بدوی خپل ماموریت پای تر سوي رسمن به اعلانوي څه کول په کار دي طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو بسره لګیاوي څه وشي چې بل اخر دغه د تیر شلو کلونو څنا څلا سره وړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوی په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړيږي
د برخه کې د امریکانو لا سراوړنه چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په ان باندې چې سره صحیح قضاوت کوي یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي او په هغه صورت بیا هم دغه باد نه میشي لا سراوړنه چې په افغانستان کې شتون لري بنیادی لا سراوړنه خو موږ نه وینو هغه ته بیا هم د طالبانو متحده د طالبانو رهبری شورا ته او یا دغه سره کوم سیاسي چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو پر راست کړه ولې چې مسلکي خلک وي ژمن خلک وي وطن ته وفادار وي وطن کې اوسېدلي خلک وي د ولس په نفس باندې پوي وي د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي نو کدا چې کسان د ادارې او د سیستم په لاس ورتل شي بیا هم ان شاء الله هم د سیستم او د ادارې نه خرابېږي بیرته د جوړېدو حالت ته ځي او کدا چې لکه دا اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو سیګو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په موینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دې ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي سټانډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر د مولوی پلانکې وزیر یا مولوی احمد یا محمود همدارنګه د سیاتامي وزیر د مولوی صاحب د والي د مولوی صاحب
او
حتی د سپورت او داسې نور
او دوی وای چې دغه غمرنی موقتی دی د لپاره چې دغه خلاف وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډاکه شي ورسته دوی وای چې موږ به دغه غمرنو باندې لسره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولروس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي ترغه چې دوی دغه نوې کسان پیژني نوې کډرونه پیژني یو څه وخت بنيسي خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفات یا دغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مولې نګدي کتلې دي نړۍ مو هم کتلې وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوي چې افغانستان به خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړيږي او پیاوړي کیږي به
لودین سره محترم د ګمارنه په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړه یا کم زیات د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه غور ته لري دلیل ورته درلودو په دې شل کلونو کې چې ما څومره د سیستم کتل دا د نظام کتل دا دوی سره ناست ولاړ یم شي دي دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ته ویل چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان ولسوالان قاضیان سرنوالان دا هر څه درلودل او زموږ د سیستم کلمه کې دا سیستم به د ما وخت نه به را مدیریت کړو چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نشټون د غفره نه مخشه مخکې د مخکې نه دا انداز کې د نن انداز د ورکه تر مطلقې کسانې به
فور ودان
ټانکی درلودل او دا غي سره ټانکی د افغانستان وزیر چې دا اوس مثبت تر روان دی منفي تر تا دا هر څه په دعوتو کې دا هر څه د امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا چرار له هم داسې د ستونزو سره او صدا دې بي هغه مسولیت ادا دي چې وسمو دي هم د ستونزو سره دا دی د درو سره وتل نه دي مثلا امریکا هوایي ډګر باندې د بیجنه په کابل ښار کې په میدان وي سړک باندې د تیر اورز دي په کورونو باندې توغندې ولیدل دا یو بل د څه چې فکر کوو د لکه یو بل جګړې آغاز دی او همدارنګه د پښیر هغه مسله چې د کورو سره پورې پاتې ده دا
د تشویش خبرې دی
مطلب
بله کور ودانې غلسه مننن اتمان به روسه بحث ته ادامه ورکو اوس را سره افغان سیاستواله او ناروی کې په خوانی سفیره میرمن شکریا بارګزی هم سټډیو ته وصل شوې بارګزی سپ سټډی مشه تاسو د غتیر شلکلان حضور د نړیواله ټولنې په لانډو ټکو کې څنګه ارزوي
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن میلمت اوریدونکو ته زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره استری فرصتونه برابر شوی چې البته پدې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشت شل کاله مخکې مونږه منظم پاوز اردو تجهیزات دا شان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه و، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوخت یا نه و، د تعلیم کچه دومره ډیره نه و، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه شوی، بندونه جوړ شوی نه و، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې و، جنگ پکې و، سیاسي اختلاف پکې و، متاسفانه فساد پکې و، دغه شیان د چاغې نم سړی سترګې نشي پټولی. مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا کړ، خپل بیرغ پیدا کړ، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېد چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنی باندې نه چې جنگ به پکې نه و، نه جنگ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنگونه و، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه و، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نه نه افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنۍ چارو کې ویني او په هغه وخت کې. که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شه.
او مېرمن بارګزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل سیبورته اشاره وکړه چې اکثره لاسراوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی خاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پاوز جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډیره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پاوز ډیر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپل د امریکا تیر وطن او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهال یا تلپاتې بنسټونه د رامنځته شي.
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، مونږه مثبت پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه. اوس هم طالبان مهرباني وکړي، هغه په واقعي ډول باندې څه وایي، البته زمونږ اردو کوم بد کارم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ځوند وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیسته، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې و، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور. او دا ستونزه د افغانستان د سیاسيونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده، مګر مهم پوسټونه کې کار کاوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دین سره سترګې نشي پټولای، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا د سند چې ولا سوله زخپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره ونه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو خو به دای چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکي، بیرته امنیتی کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زمون قطعات خاص، زمون کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچ چا شخصي شتمنی نه ده، دغه سرمایه دی بیرته ټوله کی او پرې نه دی چې افغانستان متاسفانه د لیزمنګ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ډنګ شوله اوس بیا لمنځلاشي پرې نه دی چې موږ کم راستي شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي هغه ټول بیرته خپل ولکه کراولي بیرته د خپل جنگیالي او دغه زمنګ روزل شوی په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د موغوی نه استفاده وکي دا هیڅ معنا نه لري چې موږ په خواني سرتيري یا شهیدان کو او یا ووجنو او یا د کار نه لري کو نه هغه د وطن سرمایه ده شتمنی ده ورته کار باید وخصل سي او پاتې شو لمنګ ولي خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نوړو په غاړه باندې اچو تر کله پورې موږ بزانم د سه هر چاته او هر ملک ته او هر هیواته د سه تکو یعنی پړګنو چې هغه ته تعهد ډیر ولرو او خپل ملک ته لیک ترکله پوری موږ بخپل سرويش د نور
بله. خلاص میمن بارګزی اوس د طالبان راغلی دی د راتلونکو نظام په جوړېدو دوی کار کوي په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالان تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي هغه د خځو پراخ ګډون په دولت داري کې په پارلمان کې د خځو ګډون وو به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو په بیلا بیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حد اقل نیمایي هم وساتل شي څه ډاډ مترلاسه کړی تاسو حتمان له سیاسي چینلونو سره په تماس کې حتمان د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی افغان میرمن راتلونکې څنګه ګوري حد اقل پر راتلونکو پنځو کلونو کې به د افغان میرمن دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې وو دوام به کوي
متاسف سره باید وایم چې ژمنې سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کیږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کیږي کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې د نه په افغانستان کې کیږي که چیرته طالبان پر اختیا سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځینه او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې دا خبره ګرځي ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي غوښتې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي ولی د هر ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصيږي عالی مکتبونه چې په هغه کې جنکیان تر 12 صنف پورې زده کړه کوله بند دي دروازې یعنی دا هغه پښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري د دې په مابین کې ډېر تفاوت شته طالبان حد اقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وایي په هغې باندې عمل وکړي پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه و د او یې به ځکه که زه وایم چې د افغان میرمن لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانهخیستل شه زه غلط یم تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه څومره انجینیران لرو څومره ښځې په میډیا او رسنیو او دې شیانو کې لرو دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده دا دایمي نه ده
بله
طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و خلک تښتیدلی وو دا افغانستان نه دی دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي دوی باید پریږدي چې افغانستان نور آباد شي تاسو افغانستان په یو لاس باندې نشي آبادولای
بله میرمن بارګزی د باس د پای شبوتم رسیدو بیا به یارغل سپ ته په پای کې یو څو شیبي ورکړو ل تاسو نه دا پختنه کوم چې تاسو نړیلې دلې د په اروپا کې په ناروی کې سفیر پات شوی وي د بهرنۍ او ډیپلوماټانو نظرونه مهم اوریدلې دي اوس طالبانو ته څه کول پکار دي پرون د امریکا د بهرنۍ چار وزیر بلنکن ویل چې ټول نړی یو څلو څوار لسو هیوادونو کوم اعلامیا لاسلیک کړي او دوی د تسترګې پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي چې کدوی ویل نړۍ سره اړیکې غواړي له امریکا سره اړیکې غواړي دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقوقونه تضمین کړي د ښځو حقوقونه تضمین کړي اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بل اخر افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ضرورت لري، او په تیر بیا د افغانستان په شانته هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نه هم خپل نه. که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلې. نو خو به دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړ او راغې کابل ونیوله، خو به دای چې دین وروسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک، په هغه کې د افغانستان راتلونکي باید تضمین شي. او که چېرته دوی بیا په لجاجت باندې مختلاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوښتې سره نه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کی، سترګې خلاصې کی او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی پر اختیار سره د افغانستان د خاورې د همدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه هم دلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیه ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم ده په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي، ټوپک قصه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دې قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مو ودان. ډیر مننه میرمن بارکزی له تاسو څخه بحث کې مراسره غډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبري واورېدلې، آیا هلی لری چې طالبان بل که څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپل بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې و کې ځان به یو څه له پخوانه نرم کې، خپل تګلارې به یو څه نرم کې او نړۍ به بل اخره په رسمیت پیژنې او مشروعیت به ورکړي؟
مننه لوګین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ ناس ولاړ شوي دي او لده کاتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې تمره تندره او اوس ډیر نرم شوي دي. ولې بعد یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسؤولین دي چې دا یو ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي یا ترسره کیږي چې هغه سره بعد رښتیا هم څنګه به دا کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای یو ځای کې دوی را څرګندېږي. همدارنګه اوس د کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم، خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په آرامه سره باندې په ډېر ښه یعنی په ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه ګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغیر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې داسې یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب، افغانستان به شل کاله وروسته تنځي، یعنی افغانستان به شل کاله شاتګ نه کوي، افغانستان تاسو وایي چې دغه شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوی نظام رامنځته شوی.
هو ځکه دا اوس نظام نه د حالت په څیر لګي اضطراری غوندې دي، شل کاله وروسته حالت به دا نظام نه دي. ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام و په دې کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات په دې کې و، ډېر فسادونه په دې کې، یعنی هغه کوم هغه چې د خلای چې دا شل کاله کې وي، دا شل کاله دغه خلای چې دوی ورسره مبارزه کوله او دوی غوښته چې د فساد او دا شان له منځه یوسي، نو هغه فساد په ټول دمان زوري او لکه د شرکا نظام چې پاتې هم د شرکا نظام به بیا ناراض نه کوي احیا کوي دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي چې کوم د شریعت اصول سره په ټکر کې وي د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي د افغاني جامې سره په ټکر کې وي د افغان ولس په عزت باندې وي هغه به ټول دمان زوري او نوی نظام به رامنځته کړي داسې نظام چې نړیوال ته فکر منل غواړي او قرآن کوم
بله کور مو ودان ډیره ډیره مننه په بحث کې له ګډون له خپل میلمنو افغان سیاستوال او په ناروی کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله د ازادي رادیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مل موږ سره واورید زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د ماخام لو د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري اوس په کابل کې ورورو یو بجا کې دونکو د په بل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نگال تاسو سره د هیله د چې د فرشتي جانې همکاري وکړي